السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ترکیه رسنۍ وایي دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. څلور دیرس نور چې یو تن ایرانی و همدې سیمې ته نږدې ونیول شول. له نیول شوو افغانانو سره هیڅ راس قانوني اسناد نشته. دا کسان له نیول کېدو وروسته د چاناکلا ولایت د کډوالو د ادارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مرکز ته وسپارل شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف د خپل طالب ساری حمیدالله خونزاده سره په تاشکان کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر نه دی چې پر دې پروژې پانګه واچوي. ازبکستان له قطره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفر را ترستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزي قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبر کې د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې په یو ګاونډي هیواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناځایونه او د عمل ازادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاس ته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي چې د پاوز چارواکو په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې دولت به له خپل توان څخه د ټولو ترهګرو هغوی ته د تسهیلاتو برابرونکو او ملاتړو پر ضد کار اخلي. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د وانډې په توګه 200 کډوال منلې دي. اروپایي اتحادیې نن پر خپله شنګن ویزا ویپاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال چې اکثر د افغانستان او اریتریا اتبا دي د رواندا په کمپونو کې اوسېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکه ندی ایجمی د سی جمپر لرما خپل بچان می مند سی دی ولکه نو لرگی پکور کی وینه ولکه وړ پکور کی
د خړو نه خوندیتوب څه شای دی او په دې اړه اندېښنې څومره پر ځای دی د چارو دی وکتون کی نظر مو پری اخیسته.
هي غلطه ویل کیږي چې انسان په خپل درې کتون کې ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي انسان ته ورکوي تر لاسه کړي.
د طالبان حکومت وایي ګاونډوي هیوادونو تر اوسه 800,000 افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. دغه ستانه کړل شوي بعد ورځې ګالي
او اوس د حکومت له خوا موږ په زور رسول شوي افغانستان ته او د دې حکومت سره موږ سره لزره مرسته وکړه او اوس جمع دي د خوراکم سنشته لري.
او اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحده ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر خبری موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خړو خوندیتوب نه لري. دغه سازمان په دې اړه خپل تازه راپور کې په دې تړاو اندېښنه ښودلې ده او ورسره هممهاله هغه کسان چې په افغانستان کې وزګار دي، بې وزله دي، هغوی هم غوښتنه کوي چې نړیوال دې ورسره مرسته وکړي، ځکه چې په ژمي کې سړې هوا ته پاتې دي او د ژوند کولو امکانات ورسره نشته. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنۍ سره مخ وي. دې سازمان په خپل راپور کې چې د ډسمبر په 28مه یې خپور کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. په راپور کې راغلي چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان لا هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه د ژمی د سي جمپر لرم خپل بچیان مې مندسي دي ولکه لرګي په کور کې وي نه ولکه وړه په کور کې وي نه ولکه وړې مې په کور کې وي کله د 80 روپۍ کله د 100 روپۍ دغه وړې واخلو یا د چایو سره ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلي دپاره مو په خدای قرآن کوي چې شي دره کره کره لګېږي.
د افغانستان په جنوب کې یو ښوونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي هم وایي د معاش د ځنډېدو له امله ډېرې سختې ورځې پرې راغلي دي.
باورو کې په ما باندې ځوان په خپله دغه حالت راغلی ده چې خپل بچیان او خپله مېرمن مې د خسر کره لیدلې دي، ځکه ما نسوی کولی سي هغوی ته ډوډۍ پیدا کړم.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان هم داشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د دوی له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستر بلې بېوزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې غذایي خوندیتوب نه لري. غذایي نه خوندیتوب په څه معنی او څنګه کېدلی شي چې افغانستان له دغو ناخوالو خلاص شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
یا د غذا هغه حالت ته ویل کېږي چې انسان په خپلو دریو وختونو کې د مزد له امله ونه شي کولی چې د هغه وچې ډوډۍ او یا د هغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي، او هغه به د هېواد د اقتصادي فقر او کچې هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو تعریف ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او کلوریم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوئ نړیوال بنسټونه چې پرله پسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي، دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنی دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي، بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایي مسؤلیت ونه لري. دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي خو تقریبي، چې دا تقریبي موضوع متاسفانه د ډېر خنډو او مشکلاتو سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسایل پر مخ بیایي چې هغه هم په ځینو مواردو کې یا په ځینو جغرافیا کې د تخنیکي او مالی ستونزو له امله رسیدګي نسي ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احصایه ترلاسه ترواک ورکوي. یو هغه حقیقي احصایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک یې واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادی تحلیلات ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندېښنې په ځای به دا شوي چې هر توک یا هر سازمان یو خپل اصول او اهداف او کوایف ته متوجي وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړي.
بله، او تلاش ده دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه لمخې دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه ده، یعنی حکومتي احصایه نسته د لوګي په برخه کې، یوازې د همدې نړیوالو بنسټونو اندېښنې او ارزونې دي. دا څومره له علمي پلوه د اعتبار وړ دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد زد و نقیص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هرې جغرافیې ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولای شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترکیب شي، او په دې شرایطو کې موږ باید عادي واوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد ورستۍ پوښتنه، د طالبانو لوبیا وکمنې ورسته شاوخوا میلیارډونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي، فکر کوم یوازې 2 میلیارډ شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز اروپای ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونو، اما په بشري وضعیت کې خوالې ناراضي. څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای ښه راپورونه ورکړي د وخت په تیرېدو؟
نړیوال د افغانستان کنګل شوی پیسې او شتمنۍ چې مشروع د هدي پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمه ییزې پروژو د پاره د سی سپورټ او حمایت ورکاله کې بانک انکشاف، اسیایي بانک جهاني او IMF، او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدبیق کړي وي هغه د تکمیلي کړي، متوازنه مرسته او همکاري دي د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور په افغانستان کې له منځه ځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتات.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بیا هم د افغانستان په اړه بشري مسایلو کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې ګاونډیو هیوادونو په دې وروستیو کې شاوخوا 300,000 افغانان له دغو هیوادونو افغانستان ته په زور شړلې دي. د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې دوی له دغو کډوالو سره مرسته کوي او په خبره یې مرستې کړي هم دي، خو دغه افغان کډوال چې د مهال افغانستان ته ستانه شوي وای چې ورسره شوی مرستې کافی نه دي. ځینې کډوال بیا وای چې مرستې ورسره بیخي شوی نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هیوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دي نیوکې ترڅنګ وای چې تر اوسه شاوخوا 300,000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیلې مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800 هزار مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه اتلک کډوال د ټولو نړیوالو اصول او د ګاونډیو هیوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه استل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنیو ته 1000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینې نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیې نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی. وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخته اړتیا لري.
زه یې له سرحده راواړه ولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستن شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي یو، او اوس د حکومت له خوا نه په زور اچول شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره 1000 مرسته وکړه، او اوس جمع دی د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري، او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو هیله دا د پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی دی. دغه پروګرام په پای کې د ورکو شوی ځانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته. د اسرائیل د کابینې یو غړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بني ګانتس چې په خوا د اسرائیل لوی درستیز و خبرداري ورکړي چې که د حزب الله د بریدونو مخاونني ول شو، اسرائیل به په خپل د حزب الله د ځپلو لپاره لاس پکار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز اوسنۍ لوی درستیز د لبنان پولې ته تللی. تفصیل له اسمت سارونه اورو.
د اسرائیل د پوز لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نشته زیاتېدو ته په اشاره وویل پوز یې په لوړه کچه پوزي تیاری نیولې ده. هالووی دا څرګندونې د خپل پوز د شمالي څانګې د قومندانۍ د کتلو په مهال وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قومندانۍ کې د غونډې په ترڅ کې له نااټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول، څو د اړتیا په صورت کې ګزار ورکولو ته تیار واوسي. د ده په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پولو کې د کړکېچ په وړاندې د اسرائیل پوز کړي دقیق او سم دي او باید په همدې ډول دوام وکړي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوز به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلې دي تر هغو بیرته خپلو مینو ته ونه لېږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو له ورځنه یو ډرون او راکټي حمله وروسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکو اړشل چې لخپلو مینو ووسی او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکیان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلی رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوي دي. د اسرائیل د کابینې غړي بنی ګانټس چې په خوا د پوځ لوی درستیزو تیره شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداری ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوځ اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بنی ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پولو کې اوسنی وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو وړاندې درته دا راپور لرو چې د میډیر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. خو اوس راځو په افغانستان کې د خبریالانو اړوند یوې مسلې ته. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر اس اف ویلي چې دوی په 2023 کال کې د هغو افغان خبریالانو ملاتړ کړی دی چې له افغانستانه وتلي دي. دغه افغان خبریالان ځینې وایي چې دغه مرسته تر لاسه کړي، خو یو شمیر خبریالان بیا وایي چې د آر اس اف او نورو بنسټونو هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ راپور ده.
د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته خبریالان ځورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 230 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې عمله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریال لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړې. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رهیسی په پاکستان کې اوسېګم، خو دا سیمرستي مې نه دي ترلاسه کړې. خو خبر شوم چې دا ډول مرستي را سره وکړي. زه دا سیملګری هم پیژنم چې مرستي هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگارا
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کې یو، لبه د مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې، نه RSF یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي، مرسته نه ده کړې. له موږ سره دوی یوازې ویلي چې موږ هیڅ نشو کولی، تاسو باید انتظار وکړئ.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF تر دې مخکې ویلي وو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سري توګه نیول کیږي او رسنۍ تر فشار لاندې دي. هغه موارد چې د طالبانو د حکومت لخوا تل رد شوي دي او ویلي دي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
مید ایر مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د میډیا په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سازمان چې مرکزی په سویس کې دی، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 20 په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستو زیاتوالي او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار، بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محروم شوي دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوي وایي طالبان خزی په سیستماتیک او تدریجی ډول له ټولنې کوخه کوي.
متاسفانه بد
له بعد مرغه د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بندیزونه پر خزو ډیر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
لسته کړو به برخی او انجلۍ ناجی حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجی ډول ټول خزی د زده کړو د دندو له هر څنه لری کیږي، نو دا حتمان په خزو باندې ډیر تاثیر لري.
د زده کړو به برخه یو بلنجلی سپوږمې غرنی وای په ټولنه کې د نجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه سره د ښځینه رول هم ډیر اړین ده.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1990 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 23.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هیواد یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله زیات شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو .com
ازادي راډيو څلر وش ساته
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی، خو اوس د ماخوستن نهنیمه بجې شوې. پام وکړئ لاندې.